اړوند ټولې پښتنې او نظریات مطرح کړي. په هغه پروګرام کې زنګ را ووي د افغانستان په وخت په 2 بجو باندې به دا پروګرام خپور شي. اوس په افغانستان کې 12:30 بجې دی. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
افغان او امریکای چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغانی خبرو په اړه پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل شي ځکه ځانډ مخربینو ته فرصت برابروي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله سره پر دې اړه په یو ویډیو کانفرنس کې روانه اونۍ خبرې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وای په افغانستان کې د القاعده سیمیز شبکې له طالبانو سره خپل اړیکې ساتلې دي. طالبانو د دفاع د امریکا د دفاع وزارت دا راپور رد کړی خو په دې اړه نور څه نه دی ویلي. د افغانستان په شمول د هغو هیوادونو چارواکو چې وګړي د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د لویدلې اوکراینی الوتکې په پیښه کې وژل شوي، یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څېړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې ده. د بشری حقوقو فعالانو او د رسنیو څارونکو د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان څخه وغوښتل چې هغه مسوده تصویب نه کړي چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي. د وسویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول سوی دي. دا خبره پرون تسنیم اژانس کړې ده چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب سره اړوند ده او امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیلو بیړۍ چې وینزویلا ته روانې دي ونیسي.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې. اوس اونیس پروگرام په لیږي. سهار ګل میرزي لنګرار یو ګردای میز راستولای دی چې تاسو اوریدو ته رابول.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو سلام، زه سهار ګل میرزایم او تاسو ازادۍ رادیو ته غواګیاست. له تیرو شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې کله چې په ننګرهار کې د پاکستاني وکلدارو د چرن لمن ټوله او ځای افغاني بانک نوټونو ونیو او ورپسې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لکه بل قرنټین پیل او بیا پاکستانی لوري د ترخم دروازه د هر ډول تګ راتک په مخ وتړله، نو د غلاملونو د ننګرهار ولایت د خلکو په ژوند سخت اغیز وکړ ځکه چې کاروبار ودرید، د فقر کچه لوړه او ورسره نرخونه په بیساري ډول لوړ شول چې دغه غیز لا هم په خپل ځای پاتې ده. د ننګرهار ځینې اوسیدونکو د دغه وضعیت په ځانګړي ډول د نرخونو په کنټرول کې ځای اداره پړه بولي، خو ځینې نور بیا سوداګر په دې ګرموي چې ګوندې تل په داسې سختو شرایطو کې د خلکو په ناچارۍ سترګې پټوي او په خبره یې چې له خوږې ګوتې نیسي. د ازادي رادیو دغه 25 دقیقې خبرونه مهمه هم دې موضوع ته ځانګړي کړی ده چې د ننګرهار د والی له ویان د تاوله خوګیانی، د ننګرهار د سوداګری خونې د تجارت د برخې مرستیال زلمی اعظمي او د ننګرهار په ولایتي شورا کې دغه ولایت د خلکو له پخوانی استازي زبیح الله ازمري سره به پرې بحث وکړو. خو مخکې لدې چې په یاد موضوع د بحث ګډونوال خپل بحث پیل کړي، د موضوع په تړاو د جلال آباد د څوتنو خاریانو نظر اورو.
او ریټونه ډیر فرق کړی دی، هر ریټ یو په دوه ختلی دی. دونه څوک نشته چې یو پوښتنه وکړي. غریبان وګوري چوک په چوک ولاړ دي، ناز دي، کار روزګار هیڅ شی نشته دی. هر ریټ وګوري مخکې چې په کالدار او هغه اوس په افغانۍ دوه چنده دی. د دې باید مخه ونیسي، د دې پوښتنه وشي. هیڅ بیخي خلک در په دره دي.
دغه کوم یو هټیوال چې دغه بوجګانی چې ګوره چې په زیرو پروت دی، دوی ټول اخلي قرنټین کوي، بندي صرف دوه ورځې بعد او بس یو تر 2000 افغانۍ وای
په دې پته باندې چې دا موږ ستور کو کی دی یو ځکه سبب غریبانو د جلال آباد غریب ولس باندې په 2500 باندې پرورو دې خاطر باندې موږ غوړ د خپل ولس نه خیر دی ورور ورځ په ځان ناکام تیر کی. دا کوم مرسم من روان دي، کوم فتون روان دي، د خدای په خاطر لک صبر وکي.
جارانو ګران کړي تجاران ورور کوفر راوغس دی افغانان وانا حکومت ته نارند.
خو ګوردونکو دا و د جلال آباد خار د څوتنو خاریانو نظر. اوس هم راځو د بحث ګډونوالو ته. خاغله زبی ولازمره د بحث پیل له تاسو کوو. من هيست ننګرهار دی و سیدونکو یو د خلکو دی په خوانی استازي کوی چې ستونزه چیرته ده؟
مننه کور ودان په ډیرو مواردو کې په هیواد کې چې موږ تاسو ژوند کوو ولس خپل مسؤلیتونه لري او ولایتي اداره او مرکزی اداره یا په نظام خپل مسؤلیتونه لري. د افغانۍ او د رایجولو د کلدار د منځولو لپاره په کلونو کلونو کې تاسو په جریان کې هستئ چې ولایتي اداره مرکزی اداره ډیر منډې ورانه منډې وکړي نتیجه یې ورنکو. خو دا ځل چې د کلدارو ځایناستی افغانۍ شو دا د ولس هغه غښتلی انګیزه چې ورسره پیدا شوې وه او تر څنګ یې دوی د خپل مسؤلیت له مخې د خپل رسالت د مخې چې افغاني زموږ ملي هویت ده د دې د رایجولو لپاره لاس په کار شو نتیجه دا شو چې کلدار یې له منځه لاړ او زه یې افغاني ونیولو. دا زموږ دپاره زموږ د ولسونو دپاره زموږ د ادارې دپاره زموږ د حکومت او نظام دپاره یو مثبت ګام دی چې موږ یې ستایو. خو بدبختی په دې کې ده چې نقصان په دې کې ده چې ولایتي اداره او ښاغلی والی صاحب او کاري ټیم یې په دې نه دی توانېدلی چې دلته د نرخونو د کنټرول مسؤلیت په غاړه لري نرخونه کنټرول کړي. مخکې به داسې و چې فکر وکړه چې یو کیلو رومیان په مثال په لس کلدارې وي اوس هغه په 15 افغانۍ دی، یا مخکې به چې یو جوړه جامې خیاط ګنډلې په 400 کلدارې هغه نن ګنډي په 400 افغانۍ باندې. او تر څنګ که موږ داسې هر جنس چې موږ فکر وکړو چې هغه په 100 کلدارې وي هغه وخت کې اوس هغه په 120 افغانۍ دی، نو دا څرګندېږي دی نه چې دلته ولایتي اداره په خپلو مسؤلیتونو کې په خپل کړنو کې د ولس د حقوقو د تامین دپاره او د ولس د ګټو د خوندیتوب دپاره او د ولس د مشروع غوښتنو دپاره دوی په خپلو کارونو کې بریالي نه دي او ناکامه دي. او دغه د نرخونو کنټرول کې خو مطلق ناکامه دي. د ولس غم او درد چې لازم ده چې جدي ګامونه پورته کړي د هغې د ګټو د ولس د ګټو د خوندیتوب دپاره. په دې کې والي صاحب هم پاتې راغلی او د ولایتي ادارې مسؤلین هم پاتې راغلي نه دي په دې توانېدلي چې دوی د افغانیو د رایجولو په جریان کې نرخونه کنټرول وکاندي.
ډیر مننه زمری صاحب. بیا هم تاسو ته راګرځو د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې سوداګریز مرستیال زلمی زمی صاحب تاسو ته راځو چې د ننګرهار ډیری اوسیدونکي په دې باور دي چې سوداګر اکثره وخت په خپل سر باندې نرخونه ټاکي او خپل سری نرخونه د دې لامل شوي دي چې د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړي. ستاسو په باور باندې د نرخونو د لوړوالي علتونه څه کېدای شي په اوسنیو شرایطو کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو بدون د شک چې تا خټ کې ته اشاره وکړو، البته دا دو بخش لري. یو بخش داخلي ستونزه ده چې د ولایت مقام ته دا په کار ده چې مثلا دغه د نرخونو کنټرول دی وکي. البته چې کوم داخلي تولید زمونږ دی که سبزي دی که هر اجناس دی، په کار چې د ولایت په مقام په سطحه باندې دغه نرخونو کنټرول شي. البته په واقع سره چې بې بندوباري شته، لکه مخکې چې دلته کلدار مروج و یو نرخ مثلا یو جنس کا په 10 روپے کلدار باندې کېدوس په 10 افغانۍ کیږي، یعنی دا د ولایت مقام ته دا لازم دی چې دغه نرخونه کنټرول وکړي. رالو دا کوم خارجي اجناس چې مثلا مونږه تجاران د بهر مملکتونو نه واردو، البته دغه تجاران ته هم ډیر زیات په پاکستان ایواد کې چې البته مونږ ډیری مالونه تقریبا 90% اموال مونږ د کراچۍ بندر نه افغانستان ته واردو، چې دې سره تاسو فکر وکړئ چې زمونږ تولیدي کارخانه دي لکه صنعت بخش دی چې زمونږ تماما مواد خام هم د خارج نه راځي، نو وخت چې په پاکستان کې مونږ د تجارت پارسه کې ستونزې او مشکلات ولرو، لکه په نارمل وخت کې یو کانټینر د پاکستان د هیواد نه افغانستان ته راځي کراچۍ بندر نه مثلا $2000 یو تجار مصارف لګښت کیږي د لارې، او چې کله ستونزې او مشکلات د کراچۍ پورت کې پیدا شي یا تورخم بندر کې پیدا شي دغه مصارف او دغه لګښت چې دی د $2000 ته ورخیږي. په دغه خاطر چې مونږ اوس کراچۍ پورت ته مال راځي، نو داسې سوچ وکړه چې په یو میاشت کې د ګمرکي کار د کراچۍ نه خلاصیږي. دغه کانټینر مونږ په قرار انیسو چې نومې ډیټنشن دی چې د کراچۍ شپینګ لاین والا ته مونږ داغي د ورځ $100 ډیټنشن ورکو، او ډیمرج چې ورته ویل کیږي د کراچۍ خاوره کې پاکستان کې هلته زموږ کانټینر چې کله هلته کی وځي هغوی ډیمرج مونږ نه اخلي، چې یو کانټینر 3200 پاکستانی کلدار مونږ نه اخلي. دغه زمونږ د کراچۍ ترانسپورټیشن دی د دغې مصارف لوړ شي، تقریبا $2,000 وګوره $15,000 ته وګوره تو تبا $3,000 چې په یو جناز باندې ته محاسبه کی نو خامخا د هغې نرخ لوړیږي. نو یوازینۍ ستونزه زموږ دا ده چې موږ د پاکستان پر لاره باندې کاروبار کوو او دغه په دې اواخره کې چې د کورونا وایرس په نامه چې ټوله نړۍ متاثره کړو بیا خصوصا پاکستان افغانستان هم په دې اواخره کې پاکستان د اول د مارچ نه موږ باندې سرحدات دی بند کو لارې وتړلې چې افغانستان کې البته د مالونو کمبود راغی قلت راغی د دغه سره نرخونه ډیر لوړ شو زمونږ ډیری اموال چې پاکستان خاوره کې سار شو یګانه علت دغه دی.
من ناظمی سه د ننګرهار د والی ویان د تاوله خو ګڼه راځو دي ته چې کوم شیان چې مثلا فصل کلداري او جنس خرڅېده هغه اوس په سل افغانۍ دي یعنی دوه چند نرخ زیات شو ستونزه دا چې یو خو نرخ چې شو بل د افغانۍ ارزښت د کلداري د ارزښت سره په بازار کې یو شان دی جنس ګران شوی خو د مزدور مزدوري نه ده ګرانه شوې عام سوداګر عام خلک ټول پړه په ولایتي چارواکو مسینونو باندې ورچي ستونزه په کوم ځای کې ده؟
مننه. لومړی خو موږ افتخار کوو چې موږ د افغانیو کاروا او په دې برخه کې برلی شوی یو. هر افغان کزیان هم ګوري ولی احساس کوي چې موږ خپل کرنسی کاروو دا یو د ویاړ او افتخار ځای دی. دوهم قدم کې پرته له هغه کسانو چې هغوی میاشتنۍ تنخوا اخلي چې دوی طبیعي ده هماغه پخوانۍ تنخوا ده او ځینې برخو کې قیمتونه لوړ شوي دي نو دوی له زیان سره مخ شوي چې اکثره د حکومتي مامورین دي ولی نور ټول قشرونه هیڅ ډول له زیان سره مخ شوي نه دي. د مثال په ډول زه ویلی شم چې که پخوا یو لاسګاډي چلوونکي د ورځې 100 افغانۍ پاکستاني کلدار مزدوري کوله هغه اوس 100 افغانۍ مزدوري کوي. یا مثلا یو رکشوان په خو د 200 افغانۍ مزدوري کلدارو مزدوري کوله سغه 200 افغانۍ مزدوري کوي. همدغه دوراني حالات کې همدغه ډول پمدغه توکو باندې افغانۍ باندې بیا دوی توکي هم راخلی نو ډیر تاثیر نه لري. دوهم کله چې هم محدودیتونه وضع شي طبیعي ده چې ځینې توکي کمیږي او قیمتونه لوړیږي هغه په مشکل سره انتقالیږي چې دا یو سوداګریزه برخه ده. دی هم ځینې تاثیرات کړي دي ولی په ټوله کې موږ له یو داسې حالات سره یو که چېرته ځینې برخو کې نرخونه لوړ شوي دي بیرته په ځینو برخو کې هغوی ته انکم هم ښه شوی دی. دا یوازې په ننګرهار کې نه ده، دا د ټول افغانستان په کچه دغه ډول موضوع ده. په یو بحراني حالات کې موږ د کرونا له امله وو ټول افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې او تاسې په ټول نړۍ کتلی شئ چې په بحراني حالاتو کې نرخونه تاثیر کوي. ځینې خلک متاسفانه چې نرخونه لوړې دل د کلدارو سره مقایسه کوي چې دا د قناعت وړ خبر نه ده لکه څنګه چې باید ونه وکړل. په هر توګو کې بیرته کارګرو ته ګټه پلاس ورغلی په هغه پیسې څو کلداري ورکول کېدی کارګر ته وس غ 300 افغانۍ اخلي یعنی شپږ څو کلداري هدا خپل دی اخلي. نو ډیر خلک نه دي ځانمن شوی. موږ خپل تولیدات اوس الحمدلله پراخ کچه باندې شوی دي خصوصا د ترکاری او سبزیجاتو برخه کې چې د سره هم نرخونه د پام وړ کم شوی دي. څومره چې موږ خپل تولیدات لرو هم نمبر موږ نرخونه کنټرول راوړو.
خوګیانه صاحب مننه. سپرې صاحب دي ترازو چې سوداګر څومره مکلف دي په دې برخه کې یو ډیر خلک چې موږ سره په دې برخه کې غږیدلی یو په سوداګرو باندې ډیر پړه چې دوی خپل سری نرخونه ټاکي یو مثال یا احتکار کوي یا د سی یو ډله سوداګر دي چې هغه هم پریکړه کوي هم پارو مجالس کې دوی برخه اخلي وړو سوداګرو ته یا متوسط سوداګرو ته ونډه نه ورکي. ستاسو په دې اړه څه نظر؟
سوداګر ګوره د سوداګر نه تر سوداګر پورې فرشته که تاسو په جیران کې چې یو سومه د مخ کې اعلان وشو چې په افغانستان کې د اکسیجن کمواله ده خو یو سوداګر دې تازه شو چې هر افغان چې ناروغ وي زه دې ته اماده یم چې اکسیجن ورته رایگان او د خدای د رضا لپاره ورته ورکوم او وی رسوم ورته یو د محتکرینو په ډله کې تجاران هم شته، متوسط سوداګر هم شته، دوکانداران هم اکثره محتکرین دي. دې کې باید شک نشته، خو د احتکار د مخنیوي دپاره، د احتکار د محوه کولو د لمنځولو دپاره، د احتکار یا د محتکرینو په نیولو کې دا د ولایتي ادارې مسؤلیت دی. دا ما چې ویل چې ولس خپل مسؤلیتونه لري، ولس کې باید تجار هم راځي، دوکاندار هم راځي، متشبس هم راځي، عام وګړی هم راځي، معلم هم راځي، مامور هم راځي، محصل هم راځي، عام وګړی هم راځي، در چا صلاحیتونه او مسؤلیتونه معلوم دي. خو په دغه برخه کې چې ولایتي اداره په خپلو کړنو کې جدي وي، نو احتکار بدلته نه وی شوی، احتکار به صورت نه وی موندلې. په همدې جلال آباد ښار کې وړ ځای په ځای ایښی به و، د 1500 افغانۍ نه 2200 افغانۍ ته ورسېده. وجه دا و چې دلته ولایتي اداره قاطع نه وه. نو بیا هم که محتکرین موجود به وي، احتکار کوونکي به موجود وي، دې کې به شک نشته. خو که ولایتي ادارې په خپلو کړنو کې ګړندی واوسي او جدي واوسي، قاطع تصمیم ونیسي او قاطع اجراات وکړي، بیا احتکار کوونکي نیول کېږي، باید محاکمه شي. دلته قانون موجود لري، باید دې مخه ونیول شي. اول خدا ده چې هغه تاجر باید احتکار ونه کړي، دوکاندار باید احتکار ونه کړي، د جنس که جیګي واخسته جیګ د خرڅ کې کوچی ارزانه اخیسته، هغه باید د قیمتې لپاره ونه ساتي. دا شرعنم دا ناروا دی، دا حرام دی. خو تر څنګه که دوی دا کار کوي، باید دلته قانون شته. د قانون د تطبیق لپاره باید ولایتي اداره جدي ګامونه واخلي، او دغسې قضایا او د مخنیوي دپاره او د خلکو د سوکالۍ دپاره باید جدي ګامونه واخیسته. دلته څونه مشکل دی، یو دا دی چې قرنطین راغی، خلکو ته کار او روزګار نشته، خلک غریب دی، ویروس رواني تکلیف خلکو ته پیدا کړی دی، او تر څنګه نرخونو جګواله بل تکلیف دی چې خلکو ته پیدا کړی، چې کار نشته، روزګار نشته، نرخونه هم جګ دي. د دې د کنټرول او د دې د دغه احتکار مخنیوي، د قیمتونو کنټرولول، دا د هر ادارې ولایتي ادارې مسؤلیت دی. او زه چې تر اوسه ګورم، دوی هغسې چې لازم دی اجرات نه دی کړی، او که اجرات یې کړی، د هغه پس اجرات دی، نتیجه نه دی ورکړی.
ډیره مننه زمری صاحب. د سوداګری خونې د سوداګرۍ د برخې مرستیال حاجي زلمی عظیمی صاحب راځي دي ته چې لا تر اوسه هم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د پاکستان نه یا د نورو هیوادونو نه 90 سلنه خام مواد راځي، ولی په دې برخه کې پنګونه نه ده شوې چې لږ تر لږه دغه 90 سلنه 50 سلنه ته راټیټ کړو؟ دولت زمینونه د برابر کړی، سوداګر زړه خکې چې پنګونه وشي، په دې برخه کې خپل فابریکې کارخانه څومره ضرورت ته ورته، او ستونزه په کوم ځای کې ده؟
خو بدبختانه او خوشبختانه هم د سده محترم وروره چې افغانستان تاسو ته مول چې په وچه کې پراته دی، مونږه وقت خود کفا نیو. زمونږ دلته صنعت او تولیدي کارخانه دي، ما تاسو ول چې مونږ زربنا نه لرو، تماما اموال مواد خام مونږ زمونږ خارج ناراضي. نو دا دولت د پاره دا په کار چې سبسيډي ورکي خپل تولیدي کارخانو د پاره، چې دي سبسيډي ورکي، چې دي وکړي شي چې کوم مواد پوخ د خارج مملکتونو افغانستان ته راځي، یا د دې مخاوني سي مثلا کوم مال چې په افغانستان کې تولید کیږي، په کار چې دي افغانستان هغه مواد خام افغانستان ته راځي، په کار د افغانستان حکومت هغوی ته سبسیډي ورکي. هغه اجناس چې په افغانستان کې تولید کیږي، په کار وزارت صنعت تجارت یا وزارت مالیه د هغې مخه ونیسي، افغانستان ته دننه اجازت ورنکي، هغې تعرفې لوړ کړي چې زموږ خپله د تولید د وطن په بازار کې عرضه شي. خو تر اوسه پورې زموږ وزارت مالیه، وزارت صنعت تجارت په دې نه دی توانېدلی چې دغې قاچاق هم مخنیوی وکړي، د دغه مواد چې مثلا پوخ مواد چې افغانستان کې هم زموږ تولیدي کارخانې په کار کې ظرفیت داده چې ټول افغانستان خلکو ته دا مواد ورسي. خدا چې مونږه مواد خام هم د خارج ناراضي، او پوخ مواد هم د خارج ناراضي، او دغه تولید چې کوم اجناس مونږ د خارج نه غواړو، دا په افغانستان کې هم تولیدي. وخت چې دا غي مخاوني نیول شي، نو زمونږ د افغانستان تولیدي کارخانه به سره کم نورم ظرفیت لوړ شي. نو په دغه ارسه کې هم دولت ناتوان شي دغه شان مخاموني سي.
مننه ناظم صاحب. خو ګڼه صاحب راځو دي ته چې دا مو خلکو په باور باندې یو سوداګریز مافیا وسم دلته حاکمه ده. د ګوتو په شمیر څو سوداګر دي، ترې مغو ډیزاین کوي، نرخونه مغو ټاکي، سوداګری توکي مغو راوړي هیواد ته، یې دلته خپل تولیدي فابریکې لري، نورو سوداګرو ته ونډه نه ورکول کیږي. په دې اړه
ځینې
ادرسونه شته دی تاسو به کتلی وی چې د روژې په مبارکه میاشت کې ویله هغه وړاندې کله چې قرنطین ماحول وضع شو ځینو کسانو هڅه کوله چې خپل توکي وساتي د قیمتونو د لوړېدو په خاطر باندې، نو دا هغه مافیا موږ شمیرلی شو یا ځینې خلک سوداګر مشخص غواړي چې په یوه برخه کې بل څوک کاروبار ونه کړي واسطې وکړي، ولې د آزاد بازار دی. په دغه برخو کې موږ هم تللي یو، هغه مارکیټونه یا هغه سرایونه چې دوی پکې توکي پټ ساتلي وو هغه مو لیلام کړي په د ورځې په نرخ باندې، او هم خلکو ته زمینه برابره کړې ده چې تاسو هر ډول بزنس په آزاد ډول د قانون په چوکاټ کې کولای شئ، او هیڅوک نشي کولای چې یوازې یو برخه باندې دوی انحصار وکړي. بیا هم که په دې برخه کې هر څوک مشکل لري، ولایت مقام همکار دی، موږ غواړو چې آزاد بازار له لارې موږ درخونه کنټرول وساتو، ټول کاروبار مو د اصولو قانون له مخې ترسره شي.
مننه کوم خوږیانې صاحب. زمری صاحب، که په دې باندې سره خبرې وکړو چې ډېر خلک په دې باور دي چې آزاد بازار کې دا ستونزه همیشه پیدا کیږي، او خو د آزاد بازار هم باید یو 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 حد ولري کنه. دا یو بل خبر دا ده چې واړه سوداګر وایي کمنګ ته واک راکول شي او اختیار راکول شي او په بازار کې مونږ ته ونډه راکول شي، مونږ زو هغه سي چې په بهر کې مونږ کومړه خلو. مثلا یو جنس ته چې تجارانه یادې په $8 تمامېږي، تر دې ځای ولې دلته په بازار کې $14 خرڅېږي. دوی وایي ک اول خدا وخت نه راکول کیږي چې موږ دغه توکي دلته راوړو، کې به را هم وړو لوی تجارانه د موږ نه اخلي، به هغه بیرته په خپل خوخه باندې خرڅي. تاسو څنګه شته؟
دغه کبي هم شک نشته. زه ته ویم دا آزاد بازار په دې معنی نه ده چې څوک څه کوي ودی کی. د آزاد بازار په خپل فعالیتونه بکې، آزاد بازار تجارت په خپل منځونو کې رقابت کوي او نرخونه به ټیټ کاندي. دا د آزاد بازار مفهوم هم دغه څه افاده کوي چې تجارت خپل منځونو کې رقابت وکړي او نرخ به کنټرول او ارزانه وساتي، او د نرخ پر ارزانوالي کې دوی ډیر کوشش وکړي. که به ما احيانا کېدې شي چې تجارت د قیمتې لپاره کار وکړي، د موقع وخت او زمان نه په استفاده سره نرخ جګ خرڅ کړي چې د خلکو شکایتونه لوړیږي، د خلکو اواز جګیږي، بیا دلته حکومت مکلف ده چې د آزاد بازار کې مداخله وکړي، او دا مداخله هم د سید بے تفاوته ونه وځي چې ورځ لاړ شي او سره بند کړي او دوه دکانداران نظارتخانه کې واچوي، په درېمه ورځ هیڅ خبره نه وي. بیا په دوامدار شکل باندې، په سیستماتیک شکل باندې دوی به تصامیم او تدابیر او پلانونه ولري چې د دغه سکرونو نیوی وشي. او دلته خو دې کې شک نشته، مونږ یو تعداد په افغانستان کې پاکو په وطن مین وطن دوست ملي تاجران درو چې دغه کړنه مونږ ستایو. خو دې تاجران ترڅنګ مافیایي ډلې مشته چې مافیایي ډلې هم د خپلو شخصي ګټو لپاره ملي ګټې تر پښو لاندې کوي. چې یو ښه بېلګه زه تاسو ویلی شم، تاسو په اجتماعي صفحاتو کې به لیدلی چې په دې سورجو کې د هلمند نه غنم ځي پاکستان ته خرڅېږي یا پاکستان ته انتقالېږي. دا خپله یو خیانت ده دې وطن سره. زموږ په وطن کې مونږ احتیاج یو همیشه د ترکمنستان او تاجکستان نمنګ تول راځي، د پاکستان راځي. اوس چې د پیداوار موسم دی او د ځینو اوس غنم چې نسبتا لګرزان دی د پاکستان ته ځي، او دوه میاشتې بعد درې میاشتې بعد دا سوچند په موږ جګ خرڅيږي. په دغه برخو کې باید هر ولایتي اداره په خپل برخه کې لازم جدي اجراتو کې، او څوک چې د اساسي قانون او د نافذه قوانینو تخطي کوي دا غبت په جديت باندې قانون منګول ته وسپاري او باید مکه مجازات شي.
مننه نظمه صاحب. زلمی اعظمی راځو اوس دې ته چې خلکو سره اندېښنه داده او شکایت هم همدا ده چې د تورخم دروازې اوازه شي چې سبا ته بندېږي، نن نه ورسره توکي لوړ شي او حتی ځینې اجناس ورک شي په بازار کې. فکر کوي چې احتکار کیږي د سوداګرو لخوا، او هغه اجناس چې په بازار کې د پاکستان لخوا افغانستان ته راځي یو اندازې نادرکه شي او وروسته بیا د قیمت پلورلو د خاطر بازار ته راوځي.
دا خو صحیح خبره ده. تاسو معلوم ده چې موږ ته په دوه لار باندې پاکستان افغانستان ته ترانزیټي اموال دادي، چې یو سپین بولدک ته یو تورخم لاره ده. په دغه لارو باندې چې تاسو ته معلوم دی چې زمونږ ترانزیت البته افغانستان ته راځي، زمونږ دغه مالونه په هغه کانټینرونه چې موږ په کرایه رانیسو، هغه کانټینرونه په لار کې دی متوقف شي، چې کله متوقف شي تاسو ته ما مخکې مې یادونه وکړه چې دا د ورځې $100 نه نو تر $160 پورې موږ پسې چالانیږي. په دغه خاطر هغه چارج که مثلا د ورځې نه لس ورځې ته ایسار شي شل ورځې ته ایسار شي د دغه کانټینر هغه کوم د لارې مصارف چې ټرانسپورټیشن هغه اوچتیږي. په دغه خاطر تجار هم دلته چې کوم افغانستان کې ورسره کوم ذخایر وي یا په ګودامونو کې یا په شرکتونو کې هغوی په دې باندې پوه شي چې ولالته زما مال ایسار شو دلته ما سره مال کم دی د خلکو تقاضا زیات دی نو تجار هم خپل ګټه مد نظر نیسي. نو په دغه خاطر باندې کیدای شي چې دی مثلا دلته مارکیټ کې لږ نرخونه لوړ شي دا هم حقیقت دی.
خو ګړی صاحب نرخنامې په وخت نه ویشل دا بل هغه ستونزه ده چې خلک یادی تاسو ورسره موافق یاستئ؟
نرخنامی عموماً تروسه پورې زموږ عامه پوهاوی په هغه کچه نه دی چې موږ وپوهیږو چې نرخنامې د کومو توکو ورکول کیږي. عموماً جلال آباد ښاروالي یا په ولسوالیو کې زموږ ښاروالۍ د ټولو توکو د نرخونو د جوړولو مسؤلیت نه لري او نه هم دا صلاحیت لري، ځکه آزاد بازار کې هیڅکله هم مسؤلیت نشته چې نرخونه کنټرول شي. ولې د مشخصو او دایمي کاروبار چې هغه کې قیمتي او ځینې برخې عاجل نه چینج کیږي یا مثلا په ښار کې همیشه وي لکه سلمانیان یا قصابی یا مثلا همدغه خیاطي یا ځینې نورې برخې چې هغه دایمي وي او تلپاتې وي د هغوی لپاره نرخونه جوړوي. دلته بیا څارنه کیږي د هغوی کیفیت هم څارنه کیږي. په ټولو کې د ټولو توکو نرخونه کنټرولول او په آزاد بازار کې دا اصلا اصولي خبره نه ده. او موږ بیا هم دا چې چون ولز موږ غریب دی بې وزله دی موږ غواړو چې نرخونه هر اقل کنټرول وساتي څوک ظلم ونه کړي. نو موږ هغه خپله وسه کړې ده بیا هم هڅه کوو چې نرخونه کنټرول وساتو.
وروستۍ پوښتنه خو ګڼې سب له تاسې کوم په همدې باندې بحث راټولوم. کلدار یوره کې شو افغانۍ دود شوې خو ولې بیرته داسې یو میکانیزم نه و چې مثلا دا د دې افغانۍ او غرزښت بیرته وساتي؟ مثلا څنګه په یو شی په سل کلدارې و نن په سل افغانۍ دی؟ څه فکر کوئ دلته افغانۍ د کلدارو سره په ارزښت کې یو ډول نه دي؟
یو موټر چلوونکی پخوا به 50 افغانۍ کرایه خسته، پاکستانی کلدار یې کرایه خسته، اوس هغه څلوي اختیادي افغانۍ خل نو ګټه طبيعي د ورته رسیدلې. نو هغه باندې کم تاثیر نه کوي که کم تو کې قیمت هم بیرته اخلي. اما یو دوراني حالات دی او یوازې مشکل هغه مامورون ته چې هغه حکومتي یا وچ ماش اخلي طبيعي ده چې هغه ته ځینې ستونزې شته. دی موږ دا موضوع درکړی ده هم باسه پښوی دی موږ کور چې څه کولای شو ترڅو هغه سره هم په دې برخه کې مرسته وشي ترڅو د افغانۍ د چلن څخه هر اقل دوی په مالی برخه کې ځرمن نشي.
ډیره زیاته مننه.
لو رزه تختم چې لا شور ډکستا غوند دا ای های ستا غوند دا شپه ته پناوړ ماش پچو پد حل چوپا دا زما غوند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپتا بناوڑا ماش پچپا حل چپا دا زما بند دا دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخته کې وسوم د زړه درزا غوند دا د زړه درزا غوند دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا الله چوپا دا زما غوند دا لو رزه تختم چې لا شور ډکستا غوند دا اي هاي ستا غوند دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا الله چوپا دا زما غوند دا چه گورم آئی نکی زانتا مینی دا سکلم چه گورم آئی نکی زانتا.